الله تعالی بنده په مشکلاتو کې آزمایي چې څوک دې چاغه نه مایوسه کیږي. چې کله د بنده د اولاد د طرف نه مسلې وي، د خاوند د طرف نه پریشان وي، بزنس ښه نه وي، روان جابي نه وي، ښه او بیا هم بنده د الله تعالی نعمتونه شماري او وایي چې یا الله ستا شکر دی، ای الله تا ماله دومره هر څه راکړي دي. چې بنده وایي چې یا الله دومره هر څه دي را سره، زه څنګه سر اوچت کړم، زه څنګه ستا نه شکایتونه او ګیلې کولی شم، زه خو خوله هم نه شم کلا وهلی، که زه ټول عمر هم په سجده کې پرېوزم نو بیا هم ستا شکر نشم ادا کولی. هغه بیا هم صبر کوي، شکر وباسي، ګیلې او شکایتونه نه کوي. هغه د الله د رحمت نه نه مایوسه کیږي. هغه بیا داسې نه وایي چې د ازمایښونو د پاره د تزو میلاو شوی وم، زمانه دی هر سو واخیستل. هغه بیا داسې خبرې نه کوي، هغه بیا منځونه نه پرېږدي او داسې نه وایي چې الله چرته وو چې کله زما داسې سخت حالات وو، نعوذ بالله. هغه بیا داسې خبرې نه کوي، هغه بیا هم خکتوي، عاجزي کوي، د الله په رضا باندې راضي وي. اکثر خلک د حالاتو مطابق عمل کوي، چې حالات ښه وي نو ښه عمل کوي، چې حالات خراب شي، نقصان وشي، نو د الله نه ناراضه شي چې اوس به موږ څه نه کوو. الله تعالی ګوري چې بنده په داسې حالاتو کې څه کوي. ستاسو ریاکشنز الله تعالی نوٹ کوي، په هغې باندې اجر او سزا ده. احسن عمل دا هم دی چې کوم بنده په بدو حالاتو کې هم صبر او شکر ادا کوي. احسن عمل دا هم دی چې څوک په خوشحالو کې هم الله تعالی یاد ساتي او د الله تعالی فرما برداری کوي. کو حالات ښه وي او کو خراب، په هغو باندې د حالاتو اثر نه وي. په هر حال کې هغه د الله بنده وي. او موږ حالاتو ته ګورو چې کو حالات ښه وي نو زه به هم ښه یم، کو حالات ښه نه وي نو زما بیا څه قصور دی. او الله تعالی حالات رالیږي چې بنده څه کوي، نو موږ به د حالاتو مطابق عمل نه کوو. کو حالات ښه وي او کو بد وي، د هغې سره په کار ده چې په بنده باندې څه فرق نه پرېوزي. ځینې خلک په خوشحالۍ کې د حد نه وځي. کو د خوشحالۍ موقعه پرې راشي، نوکري ورته میلاو شي، وادو راشي، اولاد وشي، نو په خوشحالۍ کې تینا الله تعالی هیر شي، د الله د حکمونو نافرماني شروع کړي. الله اکبر. اوله د شر لفظ راغی او بیا د خیر، ځکه چې انسان زیات د شر سره ازمایل کیږي. او انبیاء علیهم السلام څومره د شر سره ازمایل شوي دي، بیماری پیراغلی دي، د خلکو د طرف نه ورته تکلیفونه رسېدلي دي. الله تعالی خپل خواږه داسې ازمایي او د هغوی درجې اوچتوي. و الینا ترجعون، دا د هغه خبره چې زموږ نه هر وخت هیروي. دا موږ ته یادول دي چې موږ به الله تعالی طرف ته واپس کیږو. زموږ طرف ته به تاسو واپس کیږئ، کو تاسو واپس کیدل غواړئ او کو نه غواړئ تاسو به واپس شئ. تاسو ته واپس کیدل دي، څومره وخت به د الله نه منډه کړئ، څومره وخت به الله تعالی هیر کړئ. کو ډیر لري لاړ شئ، لیکن آخر به هغو طرف ته واپس کیږئ. کاش چې دا خبره راته هر وخت یادوي چې واپس للی، واپس للی. الله تعالی په ټول قرآن کې واپسی یادوي مونږ ته، لیکن دا خبره د ټولو نه زیاته د ذهن نه خړه شي چې زه به واپس کیږم. الله تعالی ولی بار بار دا را یادوي؟ زموږ د ډیپرس کولو دپاره نه. او چا چې الله سبحانه وتعالی خپل محبوب جوړ کړی دی، نو دا غو د پاره خو به واپسی بیا ګرانه نه وي. هغه خو به وایي چې د خپل رب سره به کله میلاویږم، چې هغو ټول عمر د الله په محبت کې بېچینه تیر کړی وي، چې د هغو د راضي کولو د پاره هغو ډېر مشقتونه برداشت کړي وي، د خلکو خبرې اورېدلي وي، غمونه اوچت کړي وي، صرف د هغو د رضا د پاره چې د هغو سره مې ملاقات وشي. او چې د چا زړه دلته لګېدلی وي، نو هغه خو به بیا ډیپرس وي چې هی اوس به ماته تلل وي. او چې کله موږ د الله تعالی متعلق سوچ کوو چې زموږ به د هغو سره ملاقات کیږي، نو آیا موږ خوشحالیږو که خفه کیږو؟ موږ وایو چې د مرګ خبرې دومره ډیرې مه کوئ، د دې سره موږ ډیپرس کیږو. د هغې وجه څه وي؟ نو په خپل ګریوان کې کتل پکار دي، څه وجه وي چې زه په داسې خبرو ډیپرس کیږم؟ ولې زه خفه کیږم؟ صحابه کرام رضی الله عنهم خو به نه ډیپرس کیدل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه و ډیپرس شوی په تلو باندې. موږ ولې پریشانه کیږو؟ د دې مطلب دی چې زموږ سره سامان نشته د وړو دپاره، ځکه ډیپرس یو. د دې مطلب دی چې موږ دنیا خپل کور جوړ کړی دی، هلته مو کور نه دی جوړ کړی، نو کوم خوا به ځو؟ اول هلته آبادی وکړی چې هلته کور جوړ شي، نو بیا به فکر نه وي، بیا به ښه لګي. او مونږ په یو داسې سفر یو چې په هغې زمونږ د سره کنټرول نشته. مونږ روان یو او په مخه باندې روان یو، او نه پکې زمونږ مرضی شته چې د خپلې مرضۍ سره مړو شو. هغه هم الله تعالی مقرر کړی دی چې کوم ځای به مرو، هغه هم مقرر شوی دی چې کوم ځای به خښیږو، هغه هم مقرر شوی دی چې کله به دوباره راپاسو، هغه هم مقرر شوی دی چې کوم ځای به د الله په مخ کې ودرېږو، نو هغه هم مقرر دی. او د حساب کتاب دپاره چې به ماته ودرېدل وي، نو هغه هم مقرر شوی دی. زما په لاس کې هیڅ هم نشته، او زه څومره په لویۍ کې یم. یا الله، چې په کومه ورځ مونږ ستا سره ملاقات کوو، نو هغه ورځ زمونږ دپاره بهترین ورځ جوړه کې. او یا الله، چې ستا ملاقات زمونږ دپاره د هر څیز نه زیات محبوب جوړ شي. آمین یا رب العالمین. په حدیث کې راځي چې څوک د الله تعالی سره ملاقات کول خوښوي، نو الله سبحانه و تعالی د هغو سره ملاقات کول خوښوي. او چې څوک د الله تعالی سره ملاوېدل نه خوښوي، نو الله تعالی هم د هغو سره ملاوېدل نه خوښوي. حضرت عائشه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې مرګ خو انسان نه خوښوي، او چې چا تیاری کړی وي چې کله د مرګ وخت راشي، نو هغوی به د الله تعالی سره ملاوېدل خوښوي. او چې د چا تیاری نه وي، نو هغوی خو به ډېر پریشان شي چې دا خو د تلو وخت راغی، ما خو لاسو تیاری نه دی کړی، زما سره خو سشته دی نه، هغه به تلل نه غواړي. او الله تعالی هم د هغو سره ملاوېدل بیا نه خوښوي. وإذا رآك الذين كفروا، أو چكلا أغوري تاتا هاغ خلق چا چه كفر خريوي، إن يتخذونك إلا هزوا، نهغوي كوي مگر پتا پوري مزاق. كافران كارداو چكلا بي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ندو، نو پاغو پوري بي مزاق كوو، استهزاء، مزاق، قنداغان يو پشاري، په بنده پورې داسې خندا کول چې د هغې سره هغه سپک شي، ذلیل شي. داسې خبرې به یې کولې، او هغوی به وي اهذا الذي یذکر آلهتکم، دا دی چې هغه ستاسو د الهانو ذکر کوي، یعنی ستاسو الهانو ته بد وایي. دا سړی دی هغه، که څوک هسې هم بده خبره وکړي، نو د هغې سره هم بنده ته تکلیف ملاویږي. لیکن چې کله څوک مزاق کوي، خنداګانې کوي، پیشاړې کوي، چې هغه ذلیل کوي بنده، دا غی سره بنده ته ډیر تکلیف ملاویږي. نو کافرانو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې کول، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک د ټولو نه قابل احترام وو. که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کافرانو داسې کړی وو، او هغو صبر کړی وو، که نن په مونږ پورې څوک خاندي، زمونږ په حال حلیه پورې، زمونږ په مسلمانۍ باندې، نو ولې مونږ له بیا صبر نه دی پکار؟ په داسې پاک ذات پورې چې خلکو خنداګانې کړي دي، نو زمونږ به سو عزت وي. چې زمونږ په شان کې کمې راشي، او مونږ وایو چې مونږ دا دین پرېږدو، دوی خو په مونږ پورې مزاق کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څه څه نه دي شوي، او چې هغو دا هر څه برداشت کړي دي، نو بیا مونږ له څومره برداشت کول پکار دي؟ مونږ خپل ځان ته د هغو امتیان وایو، د هغو اتباع کوو، نو ولې په دې خبره کې به د هغو اتباع نه کوو؟ او بیا هم سبحان الله، زه څه تعریف وکړم د خپل نبی صلی الله علیه وسلم چې خلکو په هغه پورې داسې خنداګانې او پیشاړې کولې چې اله دی پاتې شوی و الله ته د رسول د جوړولو دپاره. یعنی ډېر سپک مزاق کول، او د هغې باوجود چې بچا د دین په باره کې پوښتنه کوله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې خوشحاله شو، او فورا به د الله خبره کوله خلکو ته. داسې به یې نه وې چې ښه، تاسو خو په ما پورې خندا کوله، اوس سوله راغلی. دومره حریص و هغه د هغوی دین طرف ته د راتلو په معامله کې. وهم بذکر الرحمن هم کافرون، الله تعالی وفرمایل چې حالانکه هغوی د رحمان د ذکر نه انکار کوي. ولې دا خبره شوې ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به د هغوی بوتانو ته بدرد نه وي، بلکه هغوی ته به وی چې د دې بوتانو عبادت م کوي، نو په هغوی به دا بد لګېدل چې دې زمونږ د بوتانو توهین کوي. لکه کنن چا ته ویلی شي چې قبر ته سجدې م کوي، دا هغوی نه مه غواړئ، نو هغوی وایي چې دا خو تاسو د هغوی د بې عزتۍ خبره وکړه. په دې کې څه بې عزتي ده؟ الله تعالی وفرمایل چې تاسو د دې کانو د بوتانو په معاملہ کې دومره سنسیټیو یې، یعنی دوی ته مخکته کېږي، او چې کله د رحمان ذکر راشي نو تاسو داغونه انکار کوئ. دوی د خپلو بوتانو سره داسې وفادار دي، د هغوی خلاف یوه خبره نه برداشت کوي، او هغه رحمان چې دوی له هر څه ورکړي دي شپه او ورځ پرې رحمتونه وریږي، نو داغونه دوی انکاري دي. الله اکبر. خلق الانسان من عجل. انسان د تادی نه پیدا شوی دی، له تندی نه، ځکه چې مسلمانانو به وی چې الله تعالی دی ولی نه نیسي، الله تعالی دی له ولی سزا نه ورکوي، دی ته ولی دومره ډیر مهلت ملاویږي، دی له خو مهلت په کار نه ده چې ملاو شي. الله تعالی فرمایي چې انسان ډیره تندی کوي، تلوار کوي، چې الله زر دی ولی نه نیسي. او کفار مکه به هم عذاب ډیر زر وختو چې راوله کنه هغه عذاب، دا عذاب به کله راځي؟ قیامت ولی نه راځي؟ یعنی الله تعالی دلته فرمایي چې انسان ډیر تادی ګرندې دی، هغه وایي چې فورا عذاب راغلی، لیکن الله تعالی تادی نه کوي. کنی چې انسان ګناه کولی نو بیا خو به هغه بچ کېدو نه، الله تعالی مهلت ورکوي بندله چې دی توبه وباسي او واپس راشي زما طرف ته. کو کافر هم وي هغوی له هم مهلت ورکوي، وخت ورله ورکوي، حالانکه هغه په نیولو باندې قدرت لري. انسان ته دی ګرندې دی. او خلق الانسان من عجل. انسان په تادی کې پیدا شوی دی. مجاهد رحمه الله فرمایي، مفسر دی د قرآن، چې د آدم علیه السلام په سر کې، په سترګو کې او په جبه کې روح راغی، نو هغه وی چې یا الله د شپې نه مخکې ما مکمل کړي. انسان دی ته دی ګرندې. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الله تعالی فرمایي چې ډېر زر به زه تاسو ته خپلې نښې وښیم، بس ما تاسو زمانه د تلوار سره غواړئ. کافرانو به وی چې معجزه راته وښیئ، کله به یې وی چې زر زر عذاب راوله، عذاب ولې نه راځي؟ نو زر مه غواړئ تاسو د الله عذاب، ډېر زر به موږ تاسو ته خپلې نښې وښیو. او تادی دا ده چې الله تعالی په انسان کې دا یوه کمزوري اخی ده. انسان له پکار دی چې هغه دا قابو کړي. داسې نه ده چې په دې کې هغه لاهو شي، بلکې په نیکۍ کې تادی پکار ده. لیکن په نورو کارونو کې چې کله بنده فیصله کوي د خیرو کولو نه مخکې او په غصه کې دی، بنده فورا نه ریاکت کوي، بلکې ښه د صبر سره فیصله پکار ده چې د بنده نه غصه لاړه شي، غصه یې سړه شي. بعضی وخت ته دای په وجه مون خپل ډیر کارونه خراب کړو، د فیصلې نه مخکې مشوره وکړي، استخاره وکړي. الله تعالی دې توفیق راکړي چې د تادی د فیصلې کولو نه مونږ بچ شو. په یو څو خبرو کې تادی په کار ده. د فرض مونږ په کولو کې دغه شان جنازه ده، یعنی مړی زرخه خول په کار دي. دغه شان د کونډې په نکاح کې تادی په کار وي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. كلا برازي ها غوادا كچري تورشتيني كوما وادا. دا دا قيامت وادا هم كي ديشي او دا عذاب هم كي ديشي. لو يعلم الذين كفروا. كاش شي پواشوي ها خلق چاچي كفر کري دي. حين كم وقتي لا يكفون عن وجوههم النار. الله تعالی فرمایي چې دوی وایي چې په مونږ باندې زر عذاب راوله. کچری تو رښتینه یې، رښتیا وایي، نو کوم ځای دی بیا هغه عذاب؟ نو الله تعالی فرمایل چې کاش چې دوی هغه وخت ولیدې چې هغه وخت به څنګه وي چې کله دوی د خپلو مخونو نه د اور د لرې کولو کوششونه کوي. لا یکفون، لیکن هغوی به نشي لرې کولی. ولا عن ظهورهم، او نه به د خپلو شاګانو نه لرې کولی شي. ولا هم ینصرون، او نه به هغوی له مدد ورکړی کیږي. اور به د هغوی مخې ته هم وي، شاته به هم وي، په مخ به هم وي. هغوی به د لرې کول غواړي، لیکن هغوی به اور نشي لرې کولی، او نه به د هغوی مدد له څوک راځي. چې کله څوک وویني چې په چا اور لګېدلی دی، نو خلک د اور د لری کولو د پاره منډي وهي، څوک بورا وړي، څوک چغي وهي د مدد د پاره، لیکن هلته به څوک بچ کولو والا نه وي. په ټول جسم به اور لګېدلی وي، بنده به د تارکولو جامې اغوستې وي، بره به یې هم اور وي او لاندې به هم وي. نو تاسو د دې وخت لپاره تلوار کوئ چې دا وخت زر راشي، او چې کله دا وخت راشي نو دا به بیا چرته هم نه ختمیږي او نه به کمیږي. یعنی د هغوی د پوهه کولو کوشش کیږي چې تاسو ولې دا عذاب غواړئ. دا به داسې وخت وي چې نه به بنده مري او نه به ژوندي وي. دا غواړئ تاسو د ځان دپاره، کاش چې تاسو ولیدئ دا وخت. بل تأتيهم بغته، او دا وخت به ناڅاپه راځي. کو قیامت وي نو هغه به هم ناڅاپه راځي، کو مرګ وي نو هغه به هم اچانک راځي، عذاب به هم ناڅاپه راځي. فتبهتهم، نو هغه به حیران کړي هغوی چې کله قیامت راشي یا د دوی مرګ راشي کو عذاب راشي، نو دوی به د هغې د لیدو سره حیران پاتې شي، مبهوت به شي چې دا څه وشول زموږ سره، د کوم څیز دپاره چې دوی تادي کوله، تلوار یې کوله، چې کله هغه راشي نو دوی به شاک شي. فلا یستطیعون ردها، بیا به وخت نه وي، طاقت به یې نه وي چې دا رد کړي. سترګې به یې وازې پاتې شي، خوله به یې کلاو پاتې شي. چې کله د مرګ فرشته راشي نو بیا ګورئ چې د انسان به څه حال وي. نه به بیا هغه روسته کیږي، که بنده ډېر هم فریادونه کوي. ولا هم ينظرون، او نه به هغوی ته بیا مهلت ملاویږي. اوس وخت دی، مهلت دی، موقع ده. چې کله دا وخت راشي نو موقع به ختمه شي. د یو سیکنډ وخت به نه وي بیا، د توبې وخت به نه وي بیا. چې زه خیر دی توبه وباسئ، اوس یو منټ به ولګي په توبه کولو باندې. هغه وخت به بنده بیا مهلت غواړي چې یا الله لږ مهلت راکړي. ولقد استهزئ برسل من قبلك، اے نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته خطاب شوی دی. اے نبی، ستانه مخکې چې کوم رسولان وو نو په هغه ټولو پورې خنداګانې او مذاق شوی دی، په هغوی پورې هم پیشاړې شوي دي، د هغوی سره هم خلکو داسې سلوک کړی دی. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، نو څه وشول؟ چا چې به خنداګانې او مذاق کوو نو هغه سیزونو هغوی ګیر کړل، په څو پورې چې به هغوی خندا کوله. یعنی په څو پورې چې به هغوی خندل نو د هغې په وجه په هغوی باندې عذاب راغی. الله په هغوی باندې هیڅ ظلم ونه کړو، دا د هغوی اعمال وو چې د هغې په وجه په هغوی باندې عذاب راغی. او سخر لفظ چې دی نو دا سپکولو والا مذاق وي. یعنی چې کله څوک د چا د راغورځولو کوشش کوي، د بې عزتۍ مذاق وي، نو حاق وایي داسې سیسته چې هغه د بره نه راشي او بنده ګیر کړي. دومره غټ مصیبت راغی په هغوی باندې. قل اوایا، قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن. دا من لفظ چې دی، د من معنی ده دلته چې د هغونه سوا، د دې ډېره ښایسته معنی ده. ای نبی، د دوی نه تپوس وکړه چې څوک دی چې هغه د دوی حفاظت کوي د شپې چې کله دوی اودوي، او د ورځې چې کله دوی کارونه کوي. د رحمان نه سوا څوک دی؟ هغه دی چې رحمان دی. او دلته شپه مخکې راغلی ده او ورځ وروسته راغلی ده. د شپې وخت ډېر د خطرې وخت وي، زهریله زناور هم راوځي هغه وخت، غلو او ډاکوان هم وي، د شپې جنات یعنی پیریان وغیره هم وي. د شپې دومره حشرات راوځي، دومره شیطانی سیزونه راوځي. تاسو خو اودو شئ، لیکن تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې څوک ستاسو حفاظت کوي چې کله تاسو په خوب خوږ باندې اودوئ او تاسو وایئ چې مونږ هغه رحمان منونه، داغونه کفر کوئ، داغو سره شرک کوئ، بیا هم تاسو د شپې په خوب خوږ اودوئ ځکه چې هغه رحمان ستاسو حفاظت کوي. او د ورځې تاسو ګرځئ کارونه کوئ، سل قسمه شرونه وي، سل قسمه بیماری وي، هر قسمه حادثې وي، هر قسمه تکلیفونه وي، دا هغه هر څونه ستاسو حفاظت څوک کوي. څومره دشمنان دي ستاسو، نو څوک دی د رحمان نه سوا چې هغه د ورځې هم ستاسو حفاظت کوي؟ که هغه رحمان ستاسو حفاظت ونه کړي نو هیڅ څوک ستاسو حفاظت نشي کولی. په حدیث کې راځي چې په کائناتو کې داسې داسې شیطانی سیزونه دي، کچری دا فرشتې د انسان د حفاظت لپاره الله تعالی نوې مقرر کړي نو هغو به انسان ختم کړی وو. داسې داسې طاقتور جنات دي چې هغه به انسان پرې نږدي. نو الله تعالی د انسان د حفاظت لپاره فرشتې خودی دي. که انسان د الله تعالی خلاف خبرې د خولې نه وباسي او کفر او شرک والا کلمې د خولې نه وباسي، داسې شکوې او شکایتونه د خولې نه وباسي او داسې خرابې خبرې چې هغه د الله تعالی د شان لایق نه وي او هغه بیا هم د شپې ستاسو حفاظت کوي ځکه چې هغه رحمان دی دا د داغو رحم لیکن د هغوی حال څه دی بل هم عن ذکر ربهم معرضون د هغوی حال دا دی چې هغوی بیا هم د هغو د ذکر نه اعراض کوي مخ ګرځوي بیا هم هغه اګنور کوي او پروایې نشته چې هغه یاد کړي انسان څومره ناشکر او بې وفا دی څومره بدبخت دی هغه رحمان چې د هغو شپه او ورځ حفاظت کوي فرشتې د هغو د حفاظت لپارې ښودي دي چې څوک هغو ته تکلیف ونه رسوي چې څوک هغو له نقصان ور نه کړي د شپې او ورځې مطلب دا هم دی چې 24/7 الله تعالی ستاسو حفاظت کوي او بیا هم تو هغو طرف ته نه راځي ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې د قرآن کوم آیات د کافرانو په باره کې وي یا د اهل کتاب په باره کې وي کو هغه ټول هم د هغوی په باره کې وي د هغې باوجود د یو ایمان والا د پاره په هغې کې یو سبق وي په هغې کې نصیحت وي او موږ له د دې آیت نه پوهېدل دي چې موږ خپلې سترګې کلاو کړو چې هغه څوک دی چې زموږ حفاظت کوي شپه ورځ د رحمان نه سوا بیا هم هغوی د خپل رب د ذکر نه مخ ګرځوي او ښه د پوهې سره اعراض کوي ښه د پوهې او عقل سره په دنیا کې داسې مصروف او مشغول دي چې چرته هوش ورله هم نه راځي هغه رب چې زما حفاظت کوي ما له رزق را کوي زما پالنه کوي ما قایم ساتي زما د هر څه ذمه هغه اخستی ده باقی د هر څه په باره کې مونږ خو خیار یو او ښه سیریس یو کو هغه زما جاب وي زما کور وي کو هغه زما بچی وي کو هغه زما پارټي وي کو هغه زما خوراک څښاک وي کو هغه زما جامه پیزار وي او چې کله د الله تعالی د ذکر خبره راشي کو هغه منځ وي کو هغه قرآن وي او د الله تعالی چې کوم احکامات دي نو آیا د هغې په باره کې زه دومره پارټیکولر یم دومره سیریس یم د الله تعالی د احکاماتو په باره کې خو مونږ بالکل داسې نه یو ځکه خو نن بازارونه ډک دي په مسلمانانو ملکونو کې د اذان دومره آوازونه وي چې بنده پوهیږي نه چې د کوم اذان جواب ورکړم لیکن مسجدونه خالی پراته وي د یو صف نه زیات خلک نه وي په هغې کې ټول ملک مسلمان دی هر طرف ته د مسلمانانو کورونه دي د مسجدونو نه چاپیره د مسلمانانو کورونه دي د دې باوجود مسجدونه خالی دي او بازارونه ډک دي د دې باوجود چې خلکو ته وویل شي چې د الله قرآن طرف ته راشي نو هغوی مخ ګرځوي مخ اړوي هغوی وایي چې زمونږ کارونه ډیر دي مونږ څه وکړو دا دې زما حال یعنی د هر څیز اهمیت شته او د هغو د ذکر اهمیت نشته حالانکه هغه مهربان رب دی د هغو د ذکر نه تاسو لرې تښتئ ام لهم آلهه آیا دا غوی د پاره نور الهان دي تمنعهم چې هغوی منع کوي هغوی آیا دا غوی سره داسې معبودان شته چې هغوی بچ کړي هغوی زموږ نه سیوه آیا دا غوی سره داسې معبودان شته زموږ نه سیوه چې هغوی دوی بچ کړي د دوی د دشمنانو نه چې د دوی حفاظت وکړي د دوی د مخالفینو نه د دوی د بیمارو نه او څومره هم چې نقصان ده سیزونه دي آیا هغوی دوی دغه شان بچ کولی شي زمونږ نه علاوه څوک شته او دویمه معنی دا ده چې زمونږ په مقابله کې یعنی که مونږ دوی ونیسو نو داسې څوک شته چې دوی بچ کړي په چا باندې چې دوی توکل کړی دی لا یستطیعون نصر انفسهم هغوی به دوی څه بچ کړي هغوی خو خپل مدد نشي کولی د دروغو الهانې جوړ کړي دي ولا هم منا یسحبون او نه به د هغوی مرسته کیږي زموږ د طرف نه او نه به د دوی ملګري د دوی مدد وکړی شي ملګري د څه دپاره وي د ملګرتیا دپاره د مرستې دپاره نو دوی به هیڅوک بیا نه مومي د مرستې دپاره د مدد دپاره چې هغوی دوی بچ کړي چې دوی له سزا مه ورکوئ بل متعنا هؤلاء وآباءهم الله تعالی فرمایل چې دوی ولې د الله د ذکر نه اعراض کوي د دوی پرابلم څه دی نو د دې پرابلم بیان شوی دی د دې مسله دا ده چې موږ دوی له دنیاوي سامان ډیر ورکړی دی دوی له موږ ډیر عیش او آرام ورکړی دی ژوند دی ډیر آرام والی دی دنیاوي فائدې مو دوی له هم ورکړی دي او د دې پلار نیکله هم په اصل کې هغه خبره ده چې دوی له ډیر هر څه ورکړی شوي دي حتی طال علیهم العمر تر دې چې په دوی باندې عمر اوږد شو. دوی له او د دوی ابا او اجداد له مو دومره هر څه ورکړل، دوی له مو اوږد ژوند هم ورکړو، دوی مزې کوي او دا یې خیال لی چې مونږ ډېر ښه یو، ځکه خو راته دا هر څه میلاو شوي دي. اوس به دوی سو الله تعالی طرف ته راشي، اوس خو دوی بې پروا شوي دي، الله نه مني. او زمونږ د پاره څه سبق دی؟ د الله د ذکر نه اعراض ولې خلق کوي؟ ځکه چې الله وله هر څه ورکړي دي. کو غریبانان وې، په جومپړو کې وې، نو بیا به ورسره ډېر وخت وو، بیا به الله الله کول. نو اصل خبره دا ده چې الله تعالی وله ډېر څه ورکړي دي، په خېټه ماړو دي، نو بیا ورته څو نور رایادېږي نه، بیا ورته الله تعالی چرته یاد وي چې خېټه مړه وي، په سر باندې چت وي، د آرام دپاره بستره وي، جابز وي، بزنسز وي، بچی وي، بیا د انسان کارونه ډېر وي او وخت ور سره چرته وي، بیا ځکه چې هغو در له ډېر هر څه در کړي دي. ځکه الله اکبر، دا آیت مونږ ته ډېر سوخایي. چرته داسې خو نه ده چې مونږ د الله تعالی نه اعراض په دې وجه کوو، چرته داسې خو نه ده چې مونږ د الله ذکر په دې وجه هېر کړی دی چې الله تعالی مونږ له ډېر سورا کړی دي. که څه نو ډېر وخت به راسره وو، نو آیا دا هغو قصور دی ده چې هغو مونږ له ولې دومره سورا کړي دي او هغه په مونږ باندې رحمتونه کړي دي؟ هغه زمونږ دومره خیال ساتي. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا ولی هغوی نه ګوري چې مونږ راولو دا ځمکه، مونږ لنډوو دا د دې د طرفونو نه؟ دلته کافرانو ته ویلی کیږي، مشرکین مکه ته، چې دوی ګوري نه. هغوی غوښتل چې اسلام ختم شي، لیکن هغه خو خورېږي او مونږ د دوی د پاره ځمکه تنګوو. ظاهره ده چې کله اسلام خورېدو نو د دوی ځمکه کمه شوه. افهم الغالبون، د هغوی خیال دی چې هغوی به غالب وي او اسلام خورېږي، هر طرف ته خلک مسلمانېږي، نو ځمکه خو د هغوی د پاره تنګېږي. نو آیا د دوی بیا هم دا خیال دی چې مونږ غالب یو؟ د خلفای راشدین په ورځ کې اسلامي ریاستونه دومره زیاتېدل چې دا سلسله بیا د نورو بریا زمونو پورې رسېدلې وه. نو بیا ځمکه د کافرانو دپاره تنګه شوې وه، او نن داسې ښکاري لکه ځمکه چې د مسلمانانو دپاره تنګه شوې ده. څو وجه ده؟ بیا د الله تعالی آیت خو هغه دی، او داسې به کېدل. د قرآن خبره غلطه نه ده، لیکن مونږ هغه شان مسلمانان پاتې نه شو. زر کاله مسلمانانو ترقی کوله، زیاتېدل، د هغې نه پس چې کله مسلمانان په عیش او عشرت کې او ډولکوډ مامو کې مخکې لاړل او په خپلو کې په هغوی کې بې اتفاقي پیدا شوه، نو د هغې نه پس د مسلمانانو دپاره د ځمکې تناوونه لنډ شول. د سوچ خبره ده، ځکه چې کومه خبره الله تعالی د هغوی په باره کې کړې ده، نو هغه حال نن زموږ شو. چرته داسې خو نه ده چې په مونږ کې هغه سیمټمز راغلل کوم چې په هغوی کې وو؟ ځکه چې د قرآن آیت دروغ نه شي کېدی. تاسو ته به خپلې رویې بدلول وي. د مؤمن چې کوم سټینډرډ دی، نو د هغې مطابق تاسو نه ځئ، ځکه اوس تاسو د پاره ځمکه تنګه شوه. قل انما انذرکم بالوحی، ووایه چې بېشکه زه خبروم تاسو د وحي په ذریعه. زما طرف ته چې کوم خبرونه راځي، نو د هغې سره زه تاسو خبروم، د هغې په ذریعه زه انذار کوم. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، او کڼو ته تاسو نشئ اورولی چې کله هغوی خبردار شي نو هغوی نه اوري. که د یو کوڼ په مخ کې تاسو ووایئ چې اور لګېدلی دی، نو هغه څه نه اوري، بلکې خپل کار کوي. دغه شان د دې مثال دی. دوی ته د آخرت خبره وکړئ چې الله تعالی به خلق نیسي، حساب کتاب شته د مرګ نه پس. نو دوی داسې شول لکه کاڼو چې وي، لکه چې اوري نه، په یو غوږې خبره راشي او په بله باندې لاړه شي. جسماني طور کاڼو نه دي، غوږونه شته لیکن اوري نه. دوی د انعام په شان دي، د سروو په شان دي، بلکې د هغوی نه هم بدتر دي، ځکه چې د غوږونو باوجود یې ځان ننګاره کړی دی. چېرته مونږ خو داسې نه یو شوي، زمونږ سره هم غوږونه دي، اورو، د هر څه راته ښه پته ده، او دعوه هم کوو چې د هر څه راته ښه پته ده. ته به مونږ ته سوخیې، د هر څه راته پته ده، او د هغې باوجود زمونږ دا حال دی. د قرآن آواز دی، د هغې خبره ده، د هغې نه پس هم مونږ داسې یو لکه کاڼو. زمونږ په ژوند کې د هغې هیڅ اثرات نشته. د اخرت خبرې دل تواورو او بیا یې هیرې کړو، زموږ د ژوند نه پته لګي چې زموږ په اخرت باندې یقین نشته. استغفر الله ربي. لیکن الله تعالی وفرمایل ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك، البته کو چرې اورسي هغوی ته د عذاب یوه چپه. لا په عذاب کې نه دی اچولی شوي، لا پوره عذاب نه دی راغلی، صرف یوه چپه د عذاب راغله، پوره نه دی راغلی. داسې ده لکه خوراک چې نه وي راغلی او د هغې نه خوشبوی راشي، نو دغه شان لا عذاب نه دی را رسېدلی، صرف د هغې یوه چپه پې راغله. لکه سیلی چې راشي او د هغې یوه جونکه راشي او په بنده ولګي، نو د هغې سره د هغوی ټولې نشې لاړې ختمې شوې. سو شو؟ ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الله أكبر. ها وقت ببيا فريادونا كوي أفسوس بكوي چه هاي دا سوشوال مون ظالمان و مون غلطي وكرا. نن فا دنیا كي واي چه زو دير مصروفا يم، وقت را سر نشتا، زو دا سينا وزگار يم، كور مي دي بچي مي دي خاون مي نماني. لیکن چې کله د عذاب یوه چپه ټچ کړي، هغه وخت به د انسان بیا څه حالت وي. لکه موږ چې ویلي وو مخکې چې د عذاب په لیدو سره په منډه شو تښتېدل، نو اوس به تښتي. تاسو چې په کومو کورونو کې عیش کوو، نو اوس ځای هغه کورونو طرف ته. نو دغه شان دلته ویلې کېږي چې کله دومره شان عذاب دوی ټچ کړي، نو بیا به ټول حقیقت ښکاره شي. څومره خبرې او بهانې چې به یې کولی چې موږ به الله تعالی ته دا وایو، هغه به وایو، دا هر څه به ختم شي. هغه وخت به انسان افسوس کوي چې هی دا مې څه وکړل، دومره غټه غلطي مې وکړه، ډېرې نافرمانۍ مې کړې دي، اوس به څه کوم. وندع الموازین، او موږ به کیږدو تلي. القسط سره د انصاف، دلته موازین لفظ استعمال شوی دی، حالانکه ډېرې تلي خو به نه وي، یوه تله به وي. لیکن چونکه د ټول مخلوق اعمال به تلیلی کیږي، ځکه ورته موازین وویلی شو. او دا به څنګه تلوي؟ د انصاف سره. لیوم القیامه، د قیامت په ورځ بالکل انصاف به وي، نه به د چا نیکي کمیږي او نه به د چا ګناه زیاتیږي چې دوته لږه مزه وخیلی شي. داسې به نه وي، ښه د انصاف سره. فلا تظلم شیئا نفسا، په یو نفس به د یوې ذرې امره ظلم نه کیږي. و ان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، کچریوی د شرشمو د دانې امره، په ټولو دانو کې وړوکې دانه د شرشمو دانه وي، که دومره وړوکې شان عمل هم وي د چا، کو هغه پټ هم وي. لکه لقمان حکیم صاحب چې خپل زوی ته نصیحت کړی و چې که په غار کې هم یو پټ عمل وي، که دومره هم وړوکې وي، کو چا ته مو په بد نیت وکتل یا چا ته مو اشاره وکړه د وړوکي نه وړوکي عمل، نو دا به هم راوړي شي په هغه ورځ. او په سورة الكهف کې راځي، انسان به وایي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. چې دا لا څنګه کتاب دی چې په دې کې هر شی لیکلی شوی دی، دی خو یو شی هم نه دی پریښی، که هغه وړوکی وي او که لوی وي. نو په دنیا کې موږ کله داسې سوچ کوو؟ وړې خبرې لاسو، د لوی لوی خبرو هم موږ سوچ نه کوو. موږ ته هیڅ فرق نه پرېوزي، د خلکو زړونه خفه کوو، په خلکو پورې خبرې کوو، بد اخلاقی کوو، هیڅ خبره نه ده. مثقال حبت من خردل، که دومره عمل وي نو هغه به هم راوړی شي. وكفى بنا حاسبين، الله تعالى وفرمایل چې موږ د حساب کتاب د پاره بیا کافی یو، یوازې موږ کافی یو، موږ ته د چا ضرورت نشته. الله تعالی دا تله په دې وجه نه دی خي، هغه دا نه ګوري چې د چا وزن کم او د چا زیات دی، دا په دې وجه ده چې موږ ته پته ولګي چې ګوره ستاسو سره انصاف کیږي. که څوک په جهنم کې واچولی شي، چې هغه دا سوچ ونه کړي چې زما خو دومره قصور هم نه و چې دا سزا راته میلاو شوه، او که جنت ته ولېږلی شي چې هغو ته پته وي چې څه شی دی چې د هغې اجر الله تعالی زیات کړی دی، او کوم ګناه الله سبحانه وتعالی معاف کړی دی. ځکه خو زه دلته را رسېدل یم، ځکه چې انسان ته دا احساس وشي چې زما عملونه به په تله باندې تللی کیږي، او په کار ده چې زما سره دومره اعمال وي چې زما د نیکۍ تله درنه شي، نو هله بزو بچم. او په حدیث کې راځي دومره چې د ثواب برابر به وي، یعنی د سپګو د اګو عمره ریچې چې ورته بهمونږ وایو، یعنی لایس ایګز چې وي، چې د چا نظر کمزوری وي نو هغوی ته په نظر هم نه راځي. د سپګو د اګۍ عمره یعنی ریچې عمره عمل به هم تللی کیږي، او دا تله داسې نه ده چې هغه دومره وړوکې عمل نشي تللی. انسانانو نن سبا داسې تلې جوړې کړې دي چې د وړوکې نه وړوکې شی هغه تلی، کو کاغذ اوتللی شي نو هغه وزن کوي، او کو په هغې باندې یو وړوکي شی نقطه کیږدي نو د هغې نقطې وزن هم ریکارډ کوي. داسې پریسایز تلی دي چې انسانانو ایجاد کړي دي، نو د الله تعالی میزان خو ډېره پریسایز ده. د دومره شان عمل به هم وزن کیږي. هاي الله، دا ژوند خو ډېر زیات قیمتي دی. نن دا غنیمت وګڼئ او نیکي وکړئ. د یوې یوې ګنټې، د یو یو منټ په قدر پوه شئ. موږ ته خدا مفت مال ښکاري او ضایع کوي، او فرق راته نه پرېوزي. الله تعالی وفرمایل چې موږ د حساب اخیستو دپاره کافي یو. اللهم حاسبنا حسابا یسیرا. الله تعالی چې څوک هم د حساب دپاره ودرو نو هغه خو لاړو. انسان خو خپل حساب هم نشي کولی، هغو ته خو خپل پرون هم نه وي یاد چې ما پرون څه کړي وو. ځینې خبرې هغو ته ډېرې معمولي ښکاري، هغه یې وکړي، هغو ته پته هم نه وي. خیالات ورله راشي او هغه لاړ شي، او څه مو سوچ وکړو او څه مو عمل وکړو، الله تعالی دا ټول حساب کتابي ښودی دی. هغه بهتر پوهیږي په نیتونو، په خلوص چې د چا اجر څومره په کار دی، چې په کوم عمل به زه بخنه کوم، په کوم عمل باندې به زه دی ادروم، په کوم عمل کې د دې بنده نیت خراب وو، په عمل کې کوټ وو، کوم عمل خالص وو او زما د پاره وو. او یو الحمدلله به په میزان کې داسې درون کړي چې تله به ډکه شي. د ځینو خلکو حسن اخلاق به داسې وي چې هغه به په تله کې ډېر درون وي. الله تعالی ته پته ده چې د چا وزن څومره دی، ځکه چې په هغه ورځ به د غرونو عمره عملونه وي، او د هغې نه به هسې دوړه جوړه شي، هیڅ وزن به نه وي. او ځینې به داسې وي چې چا به د یوې جنازې مونځ کړی وي، او هغه به د احد غر برابر وي، یو قرات به وي. دا ګریډینګ به الله سبحانه و تعالی کوي. هغه د حساب اخیستو دپاره کافي دی. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل آخرت دپاره بهترینه توشه وګټو، او چې دلته خپله تیاری وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين